السلام علیکم او ستړي مشي د مشال ریډیو د غرمې 12 بجو په خبرونه کې درته زملي هم مرزاده هرکلی وایم. په خبرونه کې به د پاکستان د وزیر اعظم په مشرۍ کې د قومي سلامتي کمیټې غونډې په د پاکستان او هند ترمنځ په لاین آف کنټرول د تاوتریخوالي په پېښور کې د قبایلو د جرګې د غوښتنو، شمالي وزیرستان کې د امریکایي ډرون بریدونو د زیاتوالي، د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي د څرګندونو، په کراچۍ کې د زهرجنو شرابو د څښلو له امله د کسانو د مړینې شمېر د سیوا کېدلو تر څنګ به نور یو شمېر رپوټونه واورئ. پاول د دې سات تازه خبرونه له پاندي صاحب.
د ملګرو ملتونو مشر پر پاکستان او هند غږ کړی چې د خبرو اترو له لارې د خپلې مسلې هوارې کړي. د کابل او اسلام آباد لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي د شمالي وزیرستان عملیاتو په نتیجې به وښیي چې پاکستان د سغدریزۍ پر ضد په جګړه کې ژمن دی او کنه، او امریکایي پوځ په کوبانی کې د اسلامي دولت وسلوالو پر اهدافو بمباري کړې ده. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون د هند او پاکستان پر حکومتونو غږ کړی چې خپل اختلافات د خبرو اترو لارې هوار کړي. میګانه وخت د بان کی مون له دفتره په خپور شوی بیان کې پر نوې ډیلی او اسلام آباد غږ وشو چې د لانجمنې سیمې کشمیر د اوږدمهاله سولې او ثبات لپاره په تعمیري ډول هلې ځلې وکړي. بیان وایي بان په دې وروستیو کې د کنټرول پر کرښه د دواړو هیوادونو ترمنځ د تاوتریخوالي پر پیښو اندېښمن دی. بیان زیاتوي د ملګرو ملتونو مشر دواړو خواو ته پر مرګ، ژوبلې او د ولسي وګړو پر بې کوره کول د خپګان څرګندونه کړې ده. پر همدې موضوع د خبرو لپاره نن د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ د قومي سلامتیا کمیټې غونډه هم روانه ده. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ډینیل فیلډ منوای په شمالي وزیرستان کې د پاکستان وروستي پوځي عملیات ډیر مهم دي. نوموړي 13 ورځې له امریکا غږ راډیو سره د خبرو پر وخت ویل واشنگتن په ښکاره ویلي دي چې په شمالي وزیرستان کې د سغدریزو په ټنځایونه شته.
Well, the recent initiative that the Pakistani
د پاکستان حکومت چې په شمالي وزیرستان کې کوم ورستۍ ګام اوچت کړ ډیر مهم دی. موږ له ډیر پخوا راهیسې د هر ډول بنسټپالو ډلو د لمنځه وړلو ملاتړ کړی دی، که هغه د پاکستان د طالبانو تحریک وي او که د حقانی شبکه وي او یا نور ډلې وي. موږ په واضح توګه په ډاګه کړی ده چې هلته پټنځایونه شته او د حل دایمي لار موندل ضروري دي.
دانیل فیلډمن زیاته کړه د وزیرستان د عملیاتو تر بشپړېدو وروسته به دې نتیجې ته ورسېدای شي چې آیا رښتیا هم پاکستان د سغدریزۍ پر وړاندې په جګړه کې خپلې ژمنې عملي کړې دي او کنه. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي په افغانستان کې له امنیت پرته اقتصادي پرمختګ ناشونی دی. نوموړي دا خبره 13 ورځ په کابل کې د امریکایي سفارت له ناظم الامور مکینلی او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو له مشر جنرال جان کیمبل سره د لیدو پر مهال وکړه. د ولسمشر له دفتره خپور شوی بیان زیاتوي اشرف غنی د هیواد د امنیت په ښه کېدو کې د ناټو ځواکونو همغږي اغیزناک وبلله. تاسو مشال راډیو خبرونه اورئ. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي څارونکو ادارې یا سیګار د امریکا له دفاع وزارت غوښتنه کړې ده چې د هغو مالوړونکو الوتکو د پرزه کولو او خرڅولو په اړه معلومات ورکړي چې د افغانستان هوایي ځواکونو لپاره اخیستل شوی وي. سیګار 13 ورځ پینټاګون ته په استولي لیک کې ویلي له ایټالیا د 468 میلیونه امریکایي ډالرو ارزښت لرونکي 40 الوتکې د افغان هوایي ځواک لپاره اخیستل شوی وي چې پکې 14 پرزه شوي او په 2.5 زره ډالر پلورل شوی دی. د ادارې په خپل لیک کې د هغو څلورو الوتکو په اړه هم معلومات غوښتي دي چې دا مهال د جرمني د رامشتاین په هوایي ډګر کې ولاړې دي. لیک زیاتوي هغه مالوړونکو الوتکې چې په کابل کې ولاړې وي هر پاوې د کباړ په ډول شپږ امریکایي سنټا پلورل شوی دی. د امریکا د دفاع وزارت لا د دې لیک په اړه څه نه دي ویلي. امریکایي پوځ 13 ورځ د شام محاصره شوی ښار کوبانی شاوخوا ته د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر اهدافو 9 هوایی بریدونه کړي دي. د امریکایي ځواکونو د مرکزي کمان په یو بیان کې راغلی د کوبانی په جنوب کې په شپږو هوایی بریدونو کې د اسلامي دولت وسلوالو یو لویه او دوه وړې قواوې، د وسلوالو په ولکه کې دوه ودانۍ او درانه وسلو لرونکی ټانک په نښه کړل. بیان زیاتوي درې هوایی بریدونه د کوبانی په شمال کې وشول چې پکې د اسلامي دولت وسلوالو دوه وړې قواوې ولګېدې او د وسلوالو په ولکه کې دوه ودانۍ ړنګې کړل شوې. په شام کې د بشري حقونو څارډله وایي د امریکا تازه پوځي اقدام باوجود د اسلامي دولت وسلوالو تېره ورځ پرمختګ وکړ او د رپورټونو تر مخه دا مهال د کوبانی یو په درېیمه برخه یې تر واک لاندې ده. نن د ناروې په مرکز اوسلو کې د 2014 زیږیز کال لپاره د سولې نوبل جایزې ګټونکی یا ګټونکې اعلانېږي. د انعام لپاره سږ کال درې کسان غوره ګڼل کېږي. په دوی کې لومړی ایډوارډ سنوډن دی چې د تیر کال په اوړي کې یې د امریکا لخوا د څار یا جاسوسۍ معلومات ښکاره کړل. دویم کس د کاتولیک عیسویانو مشر پوپ فرانسیس دی چې د بېوزلو خلکو د حقونو پیژندل شوی اتل دی. د په نړۍ کې د پرمختیا او د دولت د بیاویش غوښتنې کړي دي. د سولې نوبل انعام لپاره دریم نوم د ملالی یوسفزی دی چې په سوات کې یې د نجونو د ښوونځیو د ړنګولو ضد او د تعلیم لپاره هلې ځلې کولې او بیا په 2012 زیږیز کال کې طالبانو وویشته. د سګانی انعام ګټونکي یا ګټونکې اعلان نن د پېښور پر وخت ماسپخین په 2 بجو کیږي. په مقدونیه کې د ایبولا ناروغۍ علامات لرونکی یو برتانوي وګړی مړ شوی دی. روغتیایي چارواکي وایي دا کس 13 ورځ د پلازمینې سکوپیې روغتون ته تر رسولو 3 ساعته وروسته ومړ. د روغتیا وزارت د خپرېدونکو ناروغیو کمیشن ډاکټر یووانکا کوستوفسکا وویل دې سړي تبه لرله، قی کاوه او د وجود دننه وینه بهېده. دې وویل د ناروغ حالت ژر خراب شو. کوستوفسکا زیاته کړه د دې کس د وینې نمونې جرمني ته د معاینې لپاره استولې دي. هغه هوټل چې دا سړی پکې اوسېده تړل شوی او پکې د هوټل کارکوونکو او یو بل برتانوي بند ساتل شوی دی. په غربي افریقا کې د مارچ له میاشتې راهیسې ایبولا ناروغۍ شاوخوا 4000 کسان وژلي دي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري په لائن آف کنټرول د تاوتریخواړي په اړه د پاکستان وزیر اعظم په مشرۍ نن د قومي سلامتیا کمیټې غونډه کې معلومات واوري. د پاکستان د قبایلو مشرانو جرګه وایي د دوی واپس خپلو کورونو ته تلل غواړي، خو د تللو لپاره یې شرط ایښی دی. د جماعت اسلامي مشر سراج الحق چې د جرګې مشري یې کوله وایي
دا قبایلی علاقو خلق راوته ده نو کورونی خوش پاتی شوی دی. دی غواری دا چه دا سرکار پا مشرعی که دیو جرگال تلالشی چه دا خپل علاقو معاینی او کی.
پا دی روسیو که پا شمالی وزیرستان که دا وستوالو پر زید امریکای درون بریدون ازیاد شوی دی. دا دفاعی چارو یو کارپوهای پا سفارتی کچا پر درون بریدونو رضا مندی نیش تا خوب کاری دا سی چه درون پا هاگو سموکی گیهی چه تا چه پاکستان پا خپل کاروائی کوی.
اتفاق کی سطح پر تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ کنسنٹ ہے، لیکن لگتا یہ ہے کہ وہ ڈرونز آ رہے ہیں اور جس علاقے میں آ رہے ہیں پاکستان خود اس علاقے میں کارروائی کر رہا ہے.
دا خبر ایجنسی اوسیدونکي له حکومت غوښتنه کوي چې د دوی په کلو کې د نادرا موبایل بسونو سہولت ورکړل شي.
چې نادرا بسونه راشي او ملتارو ته کډونه جوړوي او ډېر تکلیف نه به بچو، ډېر تکلیف دار وته.
دا او نور په مشال ویډیو کې د تاسو لپاره دی اوریدل مه هېروئ. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. تاسو چې څنګه په خبرونو کې واوریدل، نن د پاکستان او هند ترمنځ په لائن آف کنټرول د تاوتریخوالي په اړه د پاکستان وزیر اعظم په مشرۍ د قومي سلامتیا کمیټې غونډه کیږي. د دې غونډې په اړه به تاسو تفصیل په راتلونکو خبرونو کې اوریدی شئ. په د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون هم په لائن آف کنټرول د تاوتریخوالي په اړه خبرګون ښودلې دی او د ویل دی چې پاکستان او هند غږ کړی چې په سوله ییز توګه دې خپلې مسلې حل کړي. تاسو اوس یو بل رپورټ هم په دې موضوع اوریدلی شئ چې د پاکستان او هند ترمنځ په لانجمنه سیمه کشمیر کې 13 ورځې هم پیرو بل ډزې شوې او توغندي اورول شول. په تازه تاوتریخوالي کې یو شمېر ولسي وګړي ژوبل شول. د هند وزیر اعظم نریندر مودي هیله مندې چې ډېر زر به د دواړو هیوادونو ترمنځ پر پولې روان تاوتریخوالي پای ته ورسیږي. په دې اړه نور تفصیل له منور شان اورو.
د رویټرز خبری ایجنسی په یو رپورت کې راغلی د هند او پاکستان ترمنځ دا تازه خطه چې خو او شادې وی هفته راهیسې شروع شوې، پکې تر د زیارت ورځې پورې د پاکستان له اړخه 9 تنه او د هند له اړخه 8 عام کسان وژل شوې دي. په دغه لاندې سیمه کې د پولیس دواړو خواو ته زیاتره مسلمانان میشتي. د هند غاړې ته د پولیس سره نږدې خو او شاشل زره کسان د جنگ له ویرې نورو سیمو ته کډه شوې دي. د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر په لانجمن سیمه کې د پولې پسر په 2003 کال کې د ډزبندې یو تړون شوی و چې تر ډیره حده قائم پاتې و. وخت په وخت په کې دواړه هیوادونو په یو بل باندې د خلاف ورزیو تورونه لګول، خو په دې وروستیو کې شروع شوې سلسله وړاندې مخې ته نه راغلې. د دې رپورټ تر مخه هندي وزیر اعظم نریندر مودي د چهارشنبې په ورځ د خپل پوز د مشر سره د ملاقات نه پس خبریالانو ته وویل چې هر څه به سم شي. نوموړي وړاندې هم د دې مسلې په اړه دغه ډول د امید څرګندونې کړې دي. دا راز د چهارشنبې په ورځ په هند کې اعلی حکومتي او پوځي چارواکو د امنیت په اړه یو غونډه کړې او په پاکستان کې هم د امنیت په حواله وزیر اعظم میاں نواز شریف د جمعې په ورځ د اعلی په یو غونډه کوي. رویټرز د هند د انتظام لاندې کشمیر کې د یو اعلی پوځي چارواکي د خپلې لیکي چې دا موجوده کړکېچ په دواړو هیوادونو کې د ځنې خلکو لپاره ګټور دی. پاکستان کې به د دې لوجې پوستا په سیاسي چارو کې د زیات کردار ترسره کولو موقع په لاس ورشي او د نریندر مودي په مشرۍ کې به نوې هندي حکومت خپلو خلکو ته دا باور ورکړي چې دوی به لا نوره سخته خارجه پالیسي خپل کړي. دا رپورت زیاتوي چې د مودي لخوا د پرومی د وینا کولو باوجود داسې نخې نخانې نخکاري چې په نتیجه کې یې د دواړو هیوادونو ترمنځ روان اړې ګړې ختم شي. وړاندې چې به دا ډول نه آرامي رامنځته شوه، نو د هند او پاکستان پوځي چارواکو به د پولې خوا ته یو بل سره ملاقات وکړو او د ډزبندۍ لپاره به یې خبرې اترې وکړي. دا وار داسې هیڅ یو پرمختګ مخې ته نه دی راغلی.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او ریډلی او لیدلی شئ. د پاکستان د قبایلی مشرانو جرګوایي ادوی په هغه صورت کې واپس خپل سیمو ته ورځي چې د جنگ دوه غړې دوی ته د امن ضمانت ورکړي. دا خبره د جماعت اسلامي د مشر سراج الحق په مشرۍ د قبایلی جرګې مشرانو پرون په پیښور کې وکړه. قبایلی جرګې حکومت ته د یوې میاشت وخت ورکړ چې د دوی ستونزې حل او واپس سپلو سیمو تولیگی کومې چې لوسلوالو نه صفه ګرځول شوې دي. د دې په خبره کو غوښتنېونه منل شي نو په اسلام آباد کې به احتجاج کوي. تفصیل په خبر نه د مشال ریډیو خبريال غلام غوسرا کوي.
د زیارت په ورځ په پیښور کې د جماعت اسلامي د مشر سراج الحق په مشرۍ د قبایلو په جرګه کې د وزیرستان د ګرین امن جرګې مشر ملک جان پراس خان وویل چې د شمالي وزیرستان کډوال به یوازې په داسې ډول خپلو سیمو ته واپس ځي چې د جنگ د دواړو خواوو لاړخه ولسته د امن ضمانت ورکړی شوی وي. دی قبایلی جرګې حکومت ته د یوې میاشتې مهلت ورکړو چې په یوه میاشت کې د نن خپلو سیمو ته د واپس لیږدولو په شمول د بیکوره شوي ولس ټولې ستونزې دي حل کړی شي. ګنی دوی به بیا د لکونو په شمیره کې اسلام آباد ته ځي او هغلته کې به یو تاریخي احتجاج ترسره کوي. په دې لړ کې یو څو قبایلی مشرانو له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل.
مو نوم ملک میرشادات خان ده، خدیو سره تعلق لر شم، امیرلی بشندایو سره کې ما د دې د کلیر علاقه او شای 88% میش دا حکومت ته دا اپیل کی چې دا کلیر علاقه ته صفا پوکو بجو وزیرستان دی علاقه ته د میش په پرامن طریقې سره په عزت سره ولاږي. کالاجی مینا نه ملاجی بیا د پر د عمران خان دی او طاهر القادر په 15 رابوند ټوله هغه اسلام آباد یې غمل کړه دا د یو لا دوه لس لکه وزیرستان چې کله میجو هغه د اسلام آباد په طرف مخه وکی بیا به دغه د پارلیمنت خوشته به میزبانی تروري.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما نوم ملک ګل نعیم تحصیل سپینوم سره می تعلق تای او یوا میاشتم یو ورکا چې متاثرین مسالې کچیر پامیاش حال نشولې بیا امیر اسلام آباد ته چی او شایر دستور باندې امیر داسې درنه ورکوي چې اپ حقیقت باندې مبنی وي زکات خل دې دن لید پورا درنه ورکوي نو پچار دو چې امیر د خپل ذات پورا درنه ورکي
هم د وزیرستان د کډوالو د ستونزو په اړه د جماعت اسلامي امیر سراج الحق مشال ریډیو ته وویل
دا قبایلی علاقو خلک راوته لري نو کورونی خوش پاتې شوی دی دی غواړي دا چې سرکار په مشرۍ کې د وجرګل تلاړ شي چې خپل علاقو معاینه وکړي او دوی مطالبه دارا چې دا سرکار د اعلان مطابق کم 15% علاقه خالی شوی ده او دوی ورته صفاوي صفا شوی ده نو هغه علاقو ته دا خلک د عزت او درناوي سره واپس لاړ شي او کچرته حکومت په خواږه جبه زمونږ مطالبه پوره نکړي نو بیا ترخه الفاظ او ترخه لار همشته
په دې قبایلی جرګه کې د شمالي وزیرستان او نورو قبایلی سیمو سشاو خو یو نیم سل مشرانو ګډون وکړو ولام غوس مشال ریډیو پیښور
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجې
جمهوریت
په پاوکم 2 بجې
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجې
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجې
اتلان
په پاوکم 3 بجې
پام کوه
په پاوکم 4 بجې
د یارانو مشال
په 4:30 بجې
تاسو مشال ریډیو واره په دې روسیو کې په شمالي وزیرستان کې د امریکای بی پایلټو الوتکو بریدونه زیات شوې دي د په داسې حال کې دا چې د جون له 15 نیټې راهیسې هلته د پاکستان پوز د وسلوالو پر ضد عملیات کوي د پاکستان حکومت دا بریدونه د خپلواکۍ خلاف بولي خو هغه سیاسي او مذهبي ګوندونه چې پخوا به د ډرون حملو سخت مخالفت کو په دې تازه حملو غلي ښکاري د دې څه وجوهات کې دي شي منور شاه د دې پوښتنې د جواب موندلو هڅه کړې ده
په شمالي وزیرستان کې نږدې د څلورو میاشتو راهیسې د وسلوالو خلاف پوځي عملیات روان دي په دې موده کې ډیر کم ډرون بریدونه شوي وو خو په 1300 ورځو کې مسلسل ډرون بریدونه ترسره شول او د پاکستان د حکومت لخوا د پخوا په سیر احتجاج هم مخې ته راغلی دا چې د دې ترشا ممکنه وجوهات سدي د دفاعي چارو سیړونکو ریټایر لیفټننت جنرال طلعت مسعود وای
ما ته خوخکاری چې تر یو څه د پاکستان په دې ډرون بریدونو رضا ده البته په سفارتي حکومتي کچا دا نشي ویلې ځکه چې په کومه طریقه دا ډرون بریدونه وشول او په کومه سیمه کې چې وشول هلته خو د پاکستان پوز هم د وسلوالو خلاف عملیات کوي نو زما په خیال دا بریدونه د پوز سلنه بغیر هم نشي کېده او کو کتل شي چې د پوزي عملیاتو مقصد وسلوالې ډلې ختمول دي نو د لپاره ډرون بریدونه هم ګټور دي ځکه نو ممکنه ده چې د لړکې تر یو څه حد د امریکا او پاکستان ترمنځ همکاري وي
هلته د قامی اسمبلی غړی او د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند یو مشر طاهر اقبال وای دوی تل د ډرون بریدونو قندنه کړې ده
امریکن ګورنمنت شاید هم احتجاج کوي
موږ د امریکا حکومت ته په ډرون بریدونو احتجاج کوو او وایو چې دا زموږ د هیواد د خپلواکۍ خلاف دي خو امریکا دې معاملې ته په خپل انداز ګوري او وایي چې له دې ځایه وسلوال په امریکا او یا نورې نړۍ کې بریدونه ونکړي ظاهره ده چې د هغوی معلومات له موږ ډېر زیات دي هغوی د ټولو وسلوالو څارنه کوي او چې کوم لوی هدف ورته په نظر ورشي نو هغه په نښه کوي
ځنې خلک داسې فکر کوي چې کېدې شي د شمالي وزیرستان ځنې سمو ته د پاکستان د پوز رسایي ګرانوي او یا ځنې اهداف په لاس نه ورځي نو ممکنه ده چې هغه کې ډرون بریدونو ته موقع ورکول کېږي خو د قبایلی سیمو او د دفاعي چارو کارپوه ریټایرډ بریګیډیر محمود شاه د دې سره اختلاف لري او وایي چې د ضرب ازب په نامه روان پوزي عملیات ډیر کامیاب دي
مونږ په خپل باندې دا سوال کې یو کوي په شمالي جنوبي وزیرستان کې دا یو سره سنتای او عمل کې جاری وو او حکومت سے لکه یاجی نو سوال لیکن اوس هم څه احتجاج کوي لیکن د دې نه سوا امریکا سره جنگ خو په نشي سوال نو په دې وجه باندې برداشت کوي او دا خبره په ځواب خیال عامه معلومه ده پاکستان آرمی ډېر زبردست آپریشن وکړو.
بلخوا ځینې سیاسي او مذهبي ګوندونو به وړاندې د ډرون بریدونو ډېر سخت مخالفت کوه او په احتجاجونو کې به یې لارې بندولې. د دې وروستیو ډرون بریدونو خلاف هغوی هم کوم سخت رد عمل نه دی ښودلی. دا ولې د سیمه ییزو چارو څېړونکی رحیم الله یوسفزی په دې حق لوای
حالات بدل شوی دی. مخکې خو دا ټول سیاسي ګوندونه چې زیات دوی د فوجي عملیاتو مخالفت کو فوجی عملیات کا پاکستان فوج کول یا امریکی ڈرون حملے کولے وزیب دا ویل چے دے خبر و دلائے بمسال کی گی بیا خبر ہم مشولے اگے کے ہم کامیابی و نشولا وزکر دزی اگا دریش چکم دے موقف چکم نرغوز کمزور شو او بلداد چے اس چے کم خبر نرازی زیاد چے فوجی عملیات نشنے فوج ہوئی چے دونا انگا ورپا کی ملک یا چے امریکی ڈرون حملے شنو اگے داوی میډیم داوی چې په دې کې ورته ټولې دین بس بیا ځي خپل بند شي دې بیا زیات احتجاج نه کوي.
دیتا په اشاره سره جنرال تلت مسعود هم وای هغه سیاسي او مذهبي ګوندونه چې د ډرون بریدونو مخالفت به کاوه زیاتره پکې اوس حکومت کوي او په دې په هدي چې حالات ډیر نازک دي نو ځکه خاموش دي.
دا و منور شاه تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ډانیل فیلمن وای په شمالي وزیرستان کې د پاکستان روسي پوځي عملیات ډیر مهم دي. د په اند امریکا په ښکاره ویل دي چې په شمالي وزیرستان کې د سختریزو پټنځایونه شته. دا خبره فیلمن له امریکا غږ ریډیو سره د ځانګړي مرکې په وخت کړې ده. د ډانیل فیلمن د خبرو مهمه برخه د ملاله بشیر په ریپورت کې اورو.
ښاغلی فیلډمن چې د امریکا لخوا پاکستان او افغانستان ته ځانګړي استازي دي، پاکستان د القاعده او نورو سختریزو ډلو پر وړاندې په جګړه کې خپل ملګری بولي او وايي په شمالي وزیرستان کې د دې هیواد عملیات ډیر مهم دي. د امریکا ژغ آشنا رادیو سره په خبرو کې ښاغلی فیلډمن وویل
د پاکستان حکومت چې په شمالي وزیرستان کې کوم وروستی ګام اوچت کړ ډیر مهم دی. موږ له ډیر پخوا راهیسې د هر ډول بنسټ پالو ډلو د لمنځه وړلو ملاتړ کړی دی. که هغه د پاکستان د طالبانو تحریک وي او که د حقانی شبکه وي او یا نور ډلې وي، موږ په واضح توګه په ډاګه کړی ده چې هلته پټنځایونه سته او د حل دایمي لار موندل ضروری دي.
په دې حقله چې آیا پاکستان د سختریزو پر ضد خپلې ژمنې عملي کوي، ښاغلی فینمن وویل په وزیرستان کې د وسلوالو پر وړاندې عملیات دوی ته لویه ضربه ده. خو دا په دې معنی نه ده چې خبره هم دلته ختمه سوه. دی وایي موږ په راتلونکو څو میاشتو کې باید د دې عملیاتو نتیجې ته منتظر سو او د دایمي لاسته راوړنو لپاره باید نورې هڅې وکړو. په دې اړه چې آیا امریکا به اوس هم له طالبانو سره د سولې په بهیر کې د خبرو مشري وکړي، ښاغلی فینمن وویل
له طالبانو سره موږ په خو ډیری خبرې کړې دي او د تیرو څو کلونو راهیسې مو مستقیمی خبرې نه دي کړې. مهمه دا ده چې جمهور رئیس اشرف غنی د لوړې د مراسمو په محل په خبرو کې وویل چې د بیا پخلاینې هڅې د افغانستان لپاره ډیری مهمې دي. ډاکټر عبدالله هم خلکو ته په وروستیو خبرو کې د طالبانو سره د مذاکرات او ملاتړ کړی دی.
په دې اړه چې ولسمشر اشرف غنی او اجرایوي رئیس عبدالله د طالبانو په حق له جلا نظرونه لري، نو آیا دا به د سولې لپاره د یوې ګډې اجنډا د لارې خنډ نه سي؟ ښاغلی فیلډمن وایي
یوازې یوه اونۍ کېږي چې نوی حکومت جوړ شوی ده. زه فکر کوم چې دا باید د ملي وحدت نوي حکومت ته پرېږدو چې خپل هدفونه یې څه دي او د بیا پخلاینې د هڅو لپاره څه پلانونه لري.
ښاغلی فیلډمن زیاته کړه چې دا شخړه له نظامي لارې نه حلېږي او باید د خبرو له لارې حل سي. د ویل له نوي حکومت څخه هیله لري چې د سولې د بهیر مشري به پر خپله غاړه واخلي او امریکا به په ډېره خوشحالي په دې بهیر کې برخه واخلي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز 621 او په شارټ ویوز یا لنډو سپو
2100
او د انټرنیټ لاره
په mashalradio.com باندې
پاکي صافي اوریدل شي. تاسو مشال ریډیو اوري د قبایلی سیمه خبر ایجنسی د لری پرتو برخه ولس له حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د دوی کلو ته د شناختی کارت جوړولو بسونه واستول شي چې د خزو جنکو د شناختی کارتونو جوړولو مشکلې حل شي. دوی وایي شي کولی چې مېرمنې د شناختی کارت جوړولو دفترونو ته بوزي. د دوی په خبره فصلګونه خزي شناختی کارتونه نه لري. تفصیل د مشال ریډیو خبريال فرهاد شنواری راکوي.
د خیبر جنسای لری پرتو سیمو خلک وای چې د دوی په کلیو کې په سلګونه میرمنې د شناختی کارت د اسانتیانه بې برخې دي او حکومت له پکار دي چې دوی ته د نادرا موبایل بسونه ورولېږي چې دغه اسانتیا په خپلو کورونو کې ترلاسه کړي. د خیبر جنسای د بازار زخخیل یو تن حسین حیدر پرې د مشال ریډیو ته وای چې کله یې میرمنې د شناختی کارت دپاره تحصیلونو ته ورځي نو د یو شمیر مشکلاتو سره مخ کیږي.
تکلیف ډیر زیات از زنانه چروالومو ته ډیره مشکله چې نادر بستونه راشي او ملتار ته کډونه جوړوي او ډیر تکلیف نه به بچو ډیر تکلیف دی راته خرچام پیسي او پر دو ګوډر کې روالو دلته او بیا په جوړم نشي بیا لوړ شو بیا راشو ډیر تکلیف دی راته بس ډیر کرم نه درګه ولا چا برګ بازار ډالر علاقه یار زرګونه باندې چې نشته ډیرو نشته.
او د کم شلمانی اوسیدونکی حسین الله وای چې د دوی د میرمنو دپاره شناختی کارت ډیر مهم دی خو د زیاتې کرایال وجه یې د نادرا په مرکزونو کې نشي جوړولی.
ډیر زیات ضرورت دی شناختی کارت اوس چې ګاډی اسپیشل نیسو موږ نه 2000 روپۍ اخلي موږ ته ډیر زیات تکلیف دی زنانه او چې پاس راختو هغه او دا چې
د خیبر جنسای نه د کمی اسمبلی غړی شاه جوګل پردی بیا وای چې ما په دې حکله د نادرا چارواکو سره خبرې کړې دي خو بسونه یې ډیر زاړه شوي دي نو چې څنګه یې نوي بسونه راشي نو دې سیمو ته به یې ورولېږم.
او دغه بسونه چې کوم دی نادرا والا سره ګاډي دي دا ډېر زاړه شوي دي خدای دې وکړي چې دا ګاډي لږ ښه کړي نادرا والا او نوي ګاډي راشي نو بیا دا کار ممکن دی او انشاءالله زه به یې کوم چې دا نادرا والا ګاډي ولا ورشي که ممکن و چېرته داسې ګاډي وسره چې هغه سفر کولی شي په دې غرونو کې ختی شي انشاءالله زه به یې وروانم کښې.
د خیبر جنسای د لری پرتو سیمو خلک وای چې د شناختی کارت جوړولو سره به یې د میرمنو یو شمېر ستونزې هوارې شي. فرهاد شینواری، مشال رادیو، خیبر جنسی.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په کراچۍ کې د زهرجنو شرابو څښلو له امله د مړو شمېر دېرشو ته سیوا شوی دی. د کراچۍ د جناح هسپتال د بیړنیو طبي مرستو د څانګې چارواکي وایي چې په هسپتال کې اوس هم 24 کسان په هسپتال کې دي چې د ډېرو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دي. د دوی په وینا په دغو کسانو کې د اتو ګردې له کاره لوېدلي او درې روی د سترګو نظر هم له لاسه ورکړي. دا چې په کراچۍ کې په تېرو سونیو کې د زهرجنو شرابو د څښلو له امله د لسګونو کسانو د مړینې دویمه پیښه ده. که څنګه په دې اړه نور تفصیل له پېښور نه د ذبیع الله شفق په رپورټ کې معلومات اورو.
د پاکستان د سند ایالت په مرکز او د دې هېواد تر ټولو لوی ښار کراچۍ کې د زهرجن شرابو څښلو له امله د مړو شمېر دېرشو ته پورته شوی دی. د کراچۍ ښار د جنا روغتون د بیړنیو طبي مرستو د څانګې مشره ډاکټر سیمی جمال وایي چې د دې ښار په بېلابېلو سیمو کې د اختر په ورځو کې د زهرجن او بې کیفیته شرابو د څښلو له امله تر دې دمه نږدې دېرش کسان مړ شوي چې په وینا یې د تېرې سې شنبې راهیسې په بېهوښه حالت کې روغتون ته وړل شوي وو. نوموړي زیاته کړه چې په روغتون کې اوس هم 26 کسان بستر دي چې د ډېرو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی او ښایي د مړو شمېر پورته شي. ډاکټر سیمی جمال په کراچۍ کې رسنیو ته وویل چې په روغتون کې بسترو کسانو کې داتو کسانو ګردې له کاره لوېدلي او ډېرو یې د سترګو دید هم له لاسه ورکړی دی. مونږ سره چې دا مهال په روغتون کې کوم کسان بستر دي د هغوی روغتیایي حالت ښه نه دی چې ښایي د مړو شمېر پورته شي. مونږ ته ډېری کسان په بېوخه حالت کې راوستل شوي وو چې تر دې دمه پکې دېرش کسان مړ شوي دي. د سیمی جمال په وینا د زهرجن شرابو د څښلو له امله په وژل شوو کې ډېری ځوانان او کم عمره هلکان شامل دي. د کراچۍ ښار امنیتي چارواکي وایي چې په ښار کې د زهرجنو او بې کیفیته شرابو پلورونکو پر ضد عملیات پیل کړي او همداراز د هغو سیمو پولیس مشران له خپلو دندو ګوښه کړي چې زهرجن شراب پکې پلورل کیږي. دا په تېرو څو اونیو کې د سند ایالت په کراچۍ ښار کې د زهرجن شرابو د څښلو له امله د مړینو دویمه پیښه ده. تر دې مخکې له اختر څو ورځې وړاندې د دې ایالت په حیدرآباد کې هم ورته پیښه رامنځته شوې وه چې تر 15 زیات کسان پکې وژل شوي وو. که څه هم په پاکستان کې د شراب پر څښلو او پلورلو بندیز دی خو له دې سره بیا هم په دې هېواد کې د اخترونو او همداراز د خوښیو په نورو ورځو کې د زهرجن او بې کیفیته شرابو د څښلو له امله ډېری کسان خپل ژوند له لاسه ورکوي. د کراچۍ ښار د امنیتي چارواکو په وینا په دې ښار کې شاوخوا سل داسې مرکزونه شته چې د حکومت لخوا ورته د شراب پلورلو اجازه ورکړل شوې ده. دا یادونه وړ ده چې تېر کال هم په کراچۍ کې د بې کیفیته او زهرجن شرابو د څښلو له امله 23 کسان وژل شوي وو.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د غرمې 12:30 بجې کې دونکو دی لن خبرونه به له پامیر ساحل نه وره.
د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون د هند او پاکستان پر حکومتونو غږ کړی دی چې خپل اختلافات د خبرو اترو له لارې هوار کړي. پر همدې موضوع د خبرو لپاره نن د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ د قومي سلامتیا کمیټې غونډه هم دا مهال روانه ده. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ډینیل فیلډ منوای په شمالي وزیرستان کې د پاکستان وروستي پوځي عملیات ډیر مهم دي. نوموړي 13 ورځې له امریکا غږ راډیو سره د خبرو پر وخت ویل واشنگټن په ښکاره ویلي دي چې په شمالي وزیرستان کې د سخت دریځو پټن ځایونه شته. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي په افغانستان کې امنیت پرته اقتصادي پرمختګ ناشونی دی. نوموړي دا خبره تېر ورځ په کابل کې د امریکایي سفارت له ناظم الامور مکینلی او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو له مشر جنرال جان کیمبل سره د لیدو پر مهال وکړه. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي څارونکي ادارې یا سیګار د امریکا له دفاع وزارت غوښتنه کړې ده چې د هغو مال وړونکو الوتکو د پورزه کولو او خرڅولو په اړه معلومات ورکړي چې د افغانستان هوایي ځواکونو لپاره اخیستل شوي وي. امریکایي پوځ 13 ورځ د شام محاصره شوي ښار کوبانی شاوخوا ته د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر اهدافو 9 هوایي بریدونه کړي دي. نن د ناروې په مرکز اوسلو کې د 2014 زیږیز کال لپاره د سولې نوبل جایزې ګټونکي یا ګټونکي اعلانېږي. دا انعام لپاره سږ کال 3 کسان غوره ګڼل کېږي چې پکې لومړی ایډوارډ سنوډن، دویم د عیسویانو مشر پوپ فرانسیس دی او دریمه ملالا یوسفزی ده. په مقدونیه کې د ایبولا ناروغۍ علامت لرونکی یو برتانوي وګړی مړ شوی دی چې د وینې معاینه لپاره د مرض د ثبوت تر رسولو لپاره د وینې نمونې جرمني ته استول شوې.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريال احمد الله نه واورو چې په پاکستان کې د کورنۍ او رسپانو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي څه دي.
مشرق ورسپانه په خپل اداري کلی کې چې هندي فوز لخوا په سیالکوټ ورکینګ باونډري د اختر په درې وانو ورځو کې د ډزو او بمباری له وجې لس کسان مړه، 150 زیات جوبل او په سوونو کورونو ته نقصان رسیدلې دي. اداریا لیکي چې هند په فوزي او رقبي لحاظ سره د پاکستان نه زیات وسایل لري او که هند دا منصوبه جوړه کړې وي چې پاکستان تبا نقصان ورسوي نو داسې ممکنه نه ده، ځکه چې پاکستان کې حالات هر څومره خراب وي خو د ملک ټول اوسیدونکي خپل بارني دښمن ته یو وي او د هر قسمه حالاتو په خشان مقابله کوي. اداریا په اخیره کې لیکي چې د هند د سرحدونو خلاف ورزي له وجې نه صرف پاکستان او هند ته نقصان رسي بلکې ټوله سیمه باید دینه متاثره کیږي. نو خبر دا وي چې هند په فوري توګه ډزبندي وکړي چې حالات نور خرابۍ طرف ته لاړ نشي. جنگ ورسپانه په خپل اداري کلی کې چې پاکستان فوز مشر جنرال راحیل شریف د قبایلی علاقو ځوانانو لپاره د یو پیکیج اعلان کړی دی چې تر مخه به نه صرف راتلونکي 15 کالو کې د فاټانا 4000 ځوانان په پاکستان فوز کې شاملول شي، بلکې د فاټانا 1500 ماشومان او تبا د ټولو کنټونمنت په آرمی پبلک سکولونو او کالجونو کې مفت تعلیم هم ورکړی کیږي. اداري لیکي چې دا پیکیج په عملی کولو سره به نه صرف د سیمو نه غربت کې کمواله راشي بلکې ترهګری به ترې هم همیش لپاره ختم شي. نو وخت راغلی دی چې وفاقي او صوبایي حکومتونه هم د قبایلي سیمو اوسیدونکو لا سیاسي حقونه ورکړي او دوی ژوند ښه کولو لپاره د انقلابي ګامونه پورته کړي. آج ورسپانې هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ادارې لیکي چې فاټا اولس د غربت او بیروزګارۍ سره سره د بنیادي سهولتونو نه محرومه دي، نو په کار دادي چې په دې سیمو کې نه صرف د تعلیم او نوکریانو زیات نه زیات موقع پیدا کړی شي، بلکې وفاقي حکومت د فاټا کې قدرتي وسایلو ته پاملرنه وکړي او صنعتونو لدې ترقی ورکړي. ادارې په اخیره کې لیکي چې پاکستان فوز مشر خود فاټا ترقی لپاره د خصوصي پیکیج اعلان وکړو، خو خبر دا وي چې وفاقي حکومت هم د یو جامع پیکیج اعلان د قبایلی سیمو اوسیدونکو لپاره وکړي او د دې پیکیج تر لاندې کې د فاټا خلکو ته بنیادي سهولتونه ترلاسه شي نو په لوی ښارونو باندې دوی انحصار کم شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
کشمیر ټایمز نومې ورځپاڼې د هند او پاکستان پر پوله د پیدا شوي تاوتریخوالي په اړه لیکنه خپره کړې ده. په مقاله کې پوښتنه شوې ده چې دواړه هیوادونه ولې د دې لانجې د هواري جدي هڅې نه کوي. هلته امریکایي ورځپاڼې بوسټن ګلوب په افغانستان کې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو په اړه لیکنه خپره کړې ده. مقاله وایي امریکا په افغانستان کې په خپلو هوایي بریدونو کې زیاتوالی راوستی دی. د دواړو لیکنه مهمې برخې لابوریوال کا کړه.
کشمیر ټایمز ورځپاڼه لیکي د هند او پاکستان پر پوله تاوتریخوالی زیات شوی دی، خو دواړه هیوادونه یې تور یو پر بل لګوي. ورځپاڼه لیکي د هند چارواکي وایي چې د پاکستان لخوا پارونکي بریدونه شوي وو او دوی یې ځواب ویلی. همداسې پاکستان وایي چې لومړی برید د هند لخوا شوی وو او دوی یې ځواب کړی دی. د ورځپاڼې په لیکنه رسنۍ د هغو خلکو د ژوند او مشکلاتو په اړه څه نه وایي کوم چې د پاکستان او هند پر پوله نږدې ژوند کوي. په ادارې کې پوښتنه راپورته شوې ده چې د پاکستان او هند چارواکي ولې د دې ستونزې د هواروي لپاره جدي ګامونه نه پورته کوي. ادارې زیاتوي دا په حادثاتي توګه نه کیږي چې د یو عسکر په بدل کې عام کسان ووژل سي او د یو عام کس په بدل کې عسکر ووژل سي. ورځپاڼه لیکي پولې ته نږدې اوسېدونکو خلکو ته معلومه ده چې د پولې یو بلې خواته د عامو خلکو کورونه او پوځي ځایونه څومره په یو بل سره فرق لري. د ادارې په لیکنه پر دې باور کول ګران دي چې د پولې له یوې او بلې خوا ډزو کوونکو عسکرو ته د نوې معلومه چې کوم عام کورونه دي او کوم پوځي پوستې. بل پلو د امریکا بوسټن ګلوب نومې ورځپاڼې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د روانو عملیاتو په اړه لیکنه کړې ده. بوسټن ګلوب لیکي په افغانستان کې په هوایي بریدونو کې زیاتوالی په داسې وخت کې راغلی دی چې امریکا له دې هېواده د وتلو تیاری کوي. ورځپاڼه لیکي امریکا به د روان کال تر پایه په افغانستان کې د موجودو 40,000 عسکرو نیمه برخه له دې هېواده وباسي. مقاله لیکي ځینې شنونکي د امریکا د زیات سو بریدونو ته په دې نظر ګوري چې ګواکې دا هېواد غواړي چې په دې وروستیو کې پرمختللي طالبان پر شا وتنبوي. بوسټن ګلوب زیاتوي په بریدونو کې د زیاتوالي یو بل لامل شایي دا هم وي چې امریکا پر خپلو وتونکو عسکرو د بریدونو مخه نیسي. د امریکا یو پخوانی پوځي چارواکي جنرال ریچارډ نیوټن ورځپاڼې ته ویلي که به څه هم په افغانستان کې د امریکا د ځواکونو شمیر کم وي، خو بیا به هم د ده په وینا د وسلوالو طالبانو پر ضد همداسې عملیات دوام ولري.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د افغانستان لوی سارنوالی وایي د کابل بانک د قضیې تښتېدلو تورونو د نیولو لپاره له نړیوالو پولیسو مرسته غوښتې ده. د دې ادارې ویان مشال ریډیو ته ویل د انټرپول په مرسته هڅې روانې دي چې هغه تورن کسان افغانستان ته ورستول شي چې دا مهال په نورو هیوادونو کې پټ دي. آیا افغانستان دا کار کولی شي او کنه؟ د دې پوښتنې جواب د صفی الله سانکزی په رپورټ کې اورو.
د افغانستان لوی سرنولی وی د کابل بانک د قضیه د 1900 تورنو ل ډلې ډیر کم تعداد په بهرنیو هیوادونو کې میشتي چې د نیولو لپاره د دې ادارې او نورو ارګانونو هڅې روانې دي. د دې ادارې ویاند عبدالبصیر عزیزی د پنځمې پورس وویل د دې قضیه د تورنو د نیولو لپاره ل انټرپول یا د جنایي پولیسو ل نړیوال سازمان مرسته غوښتل شوې او ځینی پرمختګونه هم شوې دي.
کم اشخاص په خارج کې او د هغه ادرسونه هم ډیر دقیق نه وي. البته په گذشته کې موږ اوس په تماس کې یو د انټرپول پولیس سره او د نور مراجع سره، یعنی وزارت خارجون کې هغه یوازې ځوان کوي. دوی موږ سره همکاري لري، دوی دلته سفارتونه لري. دوی کوای شي چې افغانستان حکومت سره همکاري وکړي. هغه محکومین چې په کابل بانک دوسیه کې د محکمې لخوا محکوم شوي دي هغه دوباره افغانستان ته انتقال.
د عزیزي په خبره هیله مندي شته چې د جنایي پولیسو د نړیوال سازمان او نورو ادارو په همکاري د کابل بانک د قضیې ځینې تورن کسان بیرته افغانستان ته راوستل شي او دلته خپله سزا وویني. عزیزي زیاتوي د دې ترڅنګ چې د دې کسانو د نیولو لپاره هڅې په جدي توګه روانې دي، افغان حکومت د کابل بانک د لوټل شویو پیسو د بیا ترلاسه کولو لټون هم کړی دی. له بلې خوا د بهرنیو چارو وزارت چارواکي وایي د کابل بانک د قضیې د تورنو کسانو د نیولو په برخه کې به هر راز هڅه ونه سپموي او تر وروستي بریده کوښښ کوي چې یاد کسان بیرته افغانستان ته راوستل شي. خو کارپوهان بیا وایي افغانستان له هیڅ یو هیواد سره د تورنو د تبادلې تړون نه لري. حقوقي کارپو او د پوهنتون استاد نصرالله ستانگزی وویل دا د هیوادونو په ښه نیت پورې تړلې ده چې که وغواړي د کابل بانک د قضیې تورن افغانستان ته وسپاري.
انټرپول د یا د نړیوال جنایي پولیس سازمان د استرداد د متحمل د استرداد دنده نه لري. که چېرې خپل هغه دولت وغواړي چې همکاري وکړي ښه وطریقه او کله د متحمینو د استرداد قرارداد باید د دولتونو ترمنځ صورت نیولی وي، به جای چې د کابل بانک د قضې افراد تر اوسه متحمین دي. موږ متاسفانه له یو هېواد سره هم داسې یو
افغانستان یوازې لزینو محدودو هیوادونو سره د محکومینو د تبادلې قرارداد لري. لوی سرنولی وروسته له هغې د کابل بانک د قضیې د 19 تورنو کسانو د نیولو امر ورکړ چې ولسمشر اشرف غنی احمدزی د ادارې ته یو میاشت وخت وټاکه څو دا کسان بیرته ونیسي. د کورنیو چارو وزارت وایي تر اوسه پورې د دې قضیې یوازې دوه تورن نیول شوي او د پاتې 19 نورو تورنو د نیولو هڅې هم په جدي توګه روانې دي. کابل بانک چې یو وخت تر ټولو مخکښ بانک شمیرل کېده، وروسته له هغې مات سره مخ شو چې نږدې یو میلیارد ډالر شتمنی د بیلابیلو کسانو لخوا لوټ شو.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د افغانستان د هوایي ځواک لپاره باروړونکو الوتکې پرزه شوي او پټې لږه بیا پلورل شوي. په دې اړه په افغانستان کې د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د لګښتونو د ارزونې ادارې د هغه هیواد د دفاع وزارت له چارواکو نه په یو لیک کې شکایت کړی دی. یو شمېر هغه الوتکې چې باید له جوړېدو وروسته د افغانستان هوایي ځواک ته ورکړل شوي وي او سلګونه میلیونه ډالر پرې لګول شوي، اوس په پرزو بدل شوي او په یو ډېره ښکته بیا پلورل شوي دي.
په هغه راپور کې چې په امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جورنال کې خپور شوی ویل شوی دی، په داسې حال کې چې امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه د وتلو لپاره چمتووالی نیسي، د امریکا د دفاع وزارت غواړي هغه باروړونکي الوتکې چې د کابل په هوایي ډګر کې ولاړې دي او په راپور کې د شرم وړ یو اغزی نوم ورکړل شوی له منځه یوسي. دغه الوتکې له کاره لوېدلې وې او ټاکل شوی وه چې تر جوړولو وروسته افغان هوایي ځواک ته ورکړل شي. په افغانستان کې د بیا رغونې په برخه کې د امریکا د لګښتونو د ارزونې اداره وایي له هغو شلو الوتکو څخه چې له ایټالیا څخه اخیستل شوي وې، شپاړس یې اوس پرزه شوي او د پرزو او ټوټو په ډول پلورل کېږي. دغه الوتکې په 468 میلیونه ډالر اخیستل شوي وې او اوس یې د پرزو هر پاو په 5 سنټه پلورل شوی چې په مجموعي ډول د ټولو پرزو بیه 2000 ډالر کېږي. په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې د لګښتونو سرمفتش جان سوب کو په ولي کې د امریکا د دفاع وزیر چاک هیګل ته دا موضوع یاده کړې ده. د ورځپاڼې په دغه راپور کې راغلي چې ښاغلی سوب کو دغه راز د امریکا د هوایي ځواکونو مسؤل ته هم یو لیک استولی او ویلي دي چې شپاړس الوتکې چې د کابل په هوایي ډګر کې ولاړې وې، په دې وروستیو کې د امریکا د دفاع وزارت یوې لوجستیکي ادارې لخوا یوې ګوښې ته وړل شوي او هلته په پرزو بدلېږي. د جان سوب کو په لیک کې راغلي چې په دې وروستیو کې دته داسې معلومات راغلي چې دغه الوتکې په ډېره لږه بیه پلورل شوي دي. سوب کو زیاتوي په دې اړه اندېښنه لري چې چارواکو او د دې پروګرام تطبیق کوونکو حتی پر یوې بلې داسې لارې غور نه دی کړی چې د امریکایي مالیه ورکوونکو پیسې خوندي کړي. له افغانستان څخه د امریکا او نورو متحدینو د ځواکونو تر وتلو وروسته تر 2014 کال وروسته د نوي ماموریت یو له مهمو پروګرامونو څخه د افغانستان د هوایي ځواک د پرسونل روزنه ده، خو تر اوسه د دې کار د عمل کېدو لپاره هیڅ پروګرام نشته. پر دې سربېره وال سټریټ جورنال لیکي تر اوسه د څلورو پاتې الوتکو برخلیک هم معلوم نه دی، خو د امریکا د دفاع وزارت وایي چې د الوتکې به هم پرزه کړي.
دا مشال ریډیو ده.
امریکا میش سیرون کې احمد مجید یار د سی این این ټلویزیون په ویب پاڼه په خپل لیکنه کې وایي په افغانستان کې اشرف غنی احمد زید واګي سنبال کړل او نوی حکومت کار پیل کړ، خو په لاره کې ډېر خندونه او ننګونې دي. لیکوال 15 داسې لوی ستونزې په ګوته کړې دي او د هغوی د هواري په اړه نوی حکومت ته مشورې ورکړې دي. د مجید یار د مقالې لنډیز له نجیبا میراورو.
احمد مجیدیار د سی این این ټلویزیون په ویب پاڼه په خپل مقاله کې لیکلي، تیر میاشت اشرف غنی احمدزی د خپل سیال نومان ډاکټر عبدالله سره د واک د ویشلو یو پروتوکول امضا کړ چې ورسره مخې ته راغلی سیاسي ناندرۍ ختمه شوه او نوموړي د افغانستان د ولسمشر په حیث سوګند پورته کړ. د لیکوال په اند که دغه سیاسي شخړه حل شوې نه وای، نو دا ویره موجوده وه چې ملک د یو بل کورني جنګ سره مخامخ شي او د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو ستراتیژي پیچلې شي. د لیکوال له نظره نړیوال ائتلاف ته د هوساینې د سا اخیستو لپاره نوي حکومت د کابل او واشنګټن ترمنځ امنیتي سند چې له اوږدې مودې راهیسې ځنډیدلی و امضا کړ. د دې تړون له مخې د 2014 کال نه پس هم د امریکې او ناټو 2000 ځواکونه په افغانستان کې پاتې کېدای شي. احمد مجیدیار وړاندې لیکي په افغانستان کې په سولېز بڼه واک د یو نه بل ولسمشر ته انتقال شو. دا د افغانستان په تاریخ کې یو بې ساري ګام و، خو ملک بیا هم د زیاتو امنیتي ستونزو ننګونو سره مخ دی، ځکه نړیوال ملاتړ هم مخ په کمېدو دی. لیکوال په افغانستان کې د اوږدمهاله ثبات لپاره ضروري ګڼي چې نوی حکومت په خپله کړنلاره کې پنځو خبرو ته زیاته پاملرنه وکړي. لومړی باید د ملي یووالي د جذبې د پیاوړي کولو لپاره کار وشي. د لیکوال په اند د امریکې په دریم غړیتوب د ملي یووالي د حکومت جوړښت د افغانستان او د دوی د نړیوالو ملګرو لپاره په فایده کې ده. په اوس مهالو انتخاباتو کې افغانان په نژادي او سمتي ډول ویشل شوي وو. نو اوس اشرف غنی او ډاکټر عبدالله دواړو ته پکار دی چې د ملي یووالي د زیاتولو لپاره خپلې هڅې ونسپموي، ځکه چې ځینې جنګ سالاران او نژاد پاله ملت پالان به د ملي یووالي د حکومت د ناکامولو هڅه کوي. لیکوال نوی حکومت ته دویمه مشوره دا ورکوي چې افغانان به د نوی حکومت بنیادی فعالیتونو ته په کتلو سره د نوی حکومت د قانونیت په اړه قضاوت کوي. افغانستان تیر کال په نړۍ کې د هغو هیوادونو په لیست کې په لومړي نمبر و، چرته چې درغلي او اداري فساد زیات وي. نو نوی حکومت ته به د ښه حکومتداري بیلګې وړاندې کول غواړي. احمد مجیدیار په دې مقاله کې نوی حکومت ته دریمه مشوره دا ورکوي چې د خپل اقتصادي حالت د ښه کولو لپاره د داسې حالت جوړ کړي چې نړیوال پانګوال افغانستان ته راشي، همدارنګه د ټیکس یا مالی او کسټم یا ګمرک سیستم دی فعال کړي، او د درغلیو د نغو د وسترلو لپاره د ګامونه پورته کړي. څلورمه مشوره دا ده چې د مخدره موادو پر ضد د ګامونه پورته کړي، ځکه د اپیمو د ګټې زیاته برخه طالبانو ته رسیږي. څوک چې د حکومت پر ضد جنګیږي، نو حکومت دې د مخدره موادو د کر او قاچاق د ختمولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. هغه کروندګر دې تشویق کړي څوک چې د مخدره موادو پر ضد ګټور فصلونه کوي. او وروستۍ مشوره دا ده چې د نوي حکومت تر ټولو مهمه دنده باید دا وي چې د ملک امنیت ټینګ کړي. نوي حکومت باید د وسلوالو پر ضد نوي کړنلار خپل کړي، ځکه د پخوانی حکومت کړنلار ناکامه و چې وسلوال او دغوی مشران له بند خلاصول. د کار طالبان پیوړی کړل. حکومت باید داسې ګامونه واخلي چې حکومتي ځواکونه پیوړي شي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي، او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشری حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څیړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
دا مشال ریډیو دا. نن د جنوبی وزیرستان وانا سره نږدې په یو بازار کې پر سړک پسمکه کې خوندې بم چاودېدل لامل یو تن وژل شو او یو بل ژوبل دی. د چاودنې پړه چا په غاړه نه ده خسته. تفصیل لسی مینه د مشال ریډیو خبريال سلام سوترا کوي.
زلی کا بالیونو دو خفشائی درو چروا کی ویائی چنن گئی زمال دے سویلی وزیرستان سترپنڈ غولی وانا نا دے کتر پلوری دے 25 کلومیٹر پا فاصلے دے شکی بازار سارا نجدے پا مزکک شے خوندی بم وچاو دے دا چھ پا نتیجے کشے پا لیار آوان یو تن پا آغاز آئی مر او بل سخت پر ارجلائی شا دا زرائی زیتوی چھ دا معلوم نا دا چھ دا بم پا لیار کشے چا اول خوندی کڑا یو اونلیا چاہاں دے پیشے ذمہ واری کا بلا کڑے دا پسیمک شے موجود خبریال حفیظ وزیر دے بامی چودہ نے او دے مارگ جوبلے حال پا دا رنگ راکاں درجے بمی چودنا شوی وا چپنا تیجے دے سکول درے کوٹھے بکھی ڈانگے شوی وے دے دگے چودنے ذمہ واری ہاں تر دا دما پورے لیا چھا کا بلا کھڑے نہ دا سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو خپرونه په میډیم ویوز 1520 او په شارټ ویوز یا لنډو سپو
2013 پنځل زره درې سوه شپېته پنځل زره اوه سوه څلوېښت
او د انټرنیټ للارې
په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې
پاکې صاف اورېدلې شي. دا مشال ریډیو ده. پرونه وخت د خوست ولایت یو شمیر دینی عالمانو په خبري ناسته کې د پغمان د پیښې د ډلې شنسی تیری او یو بل تن چې په وسلوالو غلاو او قتلونو کې یې لاس لر د اعدام کېدو په اړه د بخښنې د نړیوال سازمان او بشري حقوقو د نړیوالې ادارې خبرګون غند او هغه د افغانستان په کورنو چارو کې مداخله وګڼله او د افغانستان د نافذو قوانینو سپکاوی یو بالو. تفصیل د نجیب الله الوخیل په رپورت کې.
د خوست د علماو شورا او د یاد ولایت یو شمیر دینی عالمانو د وی خبري ناسته لاري د پغمان د پیښې د ډلې جنسي تیری د عاملینو د اعدام په اړه د بخښنې نړیوال سازمان او د بشري حقوقو د نړیوالې ادارې خبرګون وغانده. د مجاهدینو ملي اول اسلامي تحریک مشر مولوي امین الله امین مشال راډیو ته وویل چې د افغانستان د درګونو محاکمو دا حکم د ټولنې د روان او اړتیاو سره برابر و. د اعدام د حکم په اړه د ځینو نړیوالو سازمانونو خبرګون وغانده او هغه د افغانستان په کورنیو چارو کې لاس وهنه وبلله.
لکه چې زموږ د اسلامي حکومت د اسلامي دولت چې حکم کړی دی د پنځو کسانو په مورد باندې او یو پکې غالو دغه باره کې چې دوی کوم حکم کړی دی دا د وخت او د زمان او د معاشري سره ډیر صحیح په وخت وو. دغه حکم زکه په ځای وو چې دغه خلکو کنټرول وشي خلک لک دروغ بلاندې راشي.
د خوست علماء او شورا رئیس مولوي شاه محمد محمدي ویل چې د مجرمینو بخښل او هغو ته د قوانینو په رڼا کې سزا نه ورکول خلکو او هیواد سره ظلم دی.
پنځه کسان اعدام شول دا ډیره ښه فیصله وشوله. دا د دولت فیصله مونږ تاییدوو. د خوست شورا علما د فیصلې نه باید مونږ نیوکه ځکه ونه کړو چې دا د افغانستان په اساسي قانون کې د افغانستان په داخلي چارو کې لسویه نه ده. باید بخښنه دی ته ونه کې ویلې مجرم ته بخښنې کول دا د ملت سره او د خلکو سره ظلم کول.
د خوست یو تن دینی عالم مولوی محمد داوود وقفی وای که د افغانستان حکومت غواړي په ټولنه کې اصلاح او امن راشي نو په همدې توګه د په مجرمینو شرعي حکمونه پلي شي.
کچېرې کې موجوده دولت غوړي چې دا ټولنه د غلونه دا ټولنه د فاسدګرونه دا ټولنه د کوته تاریکونو نه په امن کې وي نو دوی د په غله باندې په کوته تاریک باندې په قاتل باندې په ځاني باندې شرعي حکم تطبیق کی. امدا د شرعي حکم تطبیق به موږ ټولنه ته امن ورولي.
یاد دی وی د روان زیږدیز کال د اگست په درويشتمه د پولیسو په کالو کې د وسلوالو کسانو یوې ډلې د پغمان ولسوالۍ په سیمه کې دوه موټر ودرول لسپرلیو څخه زر او پیسې ولوټلې او په سورلیو کې پر څلور خزو جنسی تیرای وکړ. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی حتی د ورستۍ محکمې د حکم مخ کې د دې خلکو د مرګ د سزا غوښتنه کړې وه او د خپل کاري دورې له ختمېدو یوه هفته مخ کې د دې خلکو د اعدام حکم لاسلیک کړی و. نجیب الله خیل، مشال رادیو، خوست.
دا مشال ریډیو خبرونه ته تاسو غواګي. د افغانستان د شفافیت د سر ټولنه لمرستندوی هیوادونو غواړي چې د پروژو د تکمیل په برخه کې د شفافیت په اړه ضروری اطلاعات او معلومات خلکو او افغان حکومت ته ورکړي. د دې ادارې مشر سید اکرام افضلی له افغانستان سره د شو مرستو د شفافیت په اړه د رپورت خپرولو په وخت ویل چې خلکو او حکومت ته د سم رپورت د ورکولو نشوالی د دې سبب ګرځېدلی چې د مرستې ډېرې اغېزمنې نه دي. صفی الله ستانکزی معلومات لري.
د افغانستان د شفافیت د څار ټولنه وای کمرستندوی هیوادونو په تیرو کلونو کې افغان حکومت او خلکو ته د خپل مرستو د لګښتونو په اړه لازم اطلاعات ورکړي وای اغیزه به ډیر لیدل کېده. د دې ادارې رئیس سید اکرام افضلی د پنځمه پرسپیو خبري کانفرنس کې ویل د افغانستان د بیرغونې د پروژو د تطبیق په اړه د مرستندوی هیوادونو لخوا د معلوماتو نه وړاندې کول د دې هیواد حکومت او خلکو ته سختې اندېښنې پیدا کړې دي. خغلی افضلی وای په تیرو دیارلسو کلونو کې ډیری پروژې چې د مرستندوی هیوادونو لخوا پلي شوې دي ټیټ کیفیت لري او باید په راتلونکي کې دې مسئلې ته جدي پاملرنه وشي. دی وایي له ټولو مرستندوی هیوادونو څخه چې د افغانستان له حکومت سره مرسته کوي زموږ غوښتنه دا ده چې د مرستو د شفافیت معیارونه جدا مراعت کړي او کوم اطلاعات چې خلک ورته اړتیا لري باید هغوی او افغان حکومت ته ورکړل شي. دا اطلاعات باید خپاره کړي.
باید بنشر بسپارن.
خغلی افضلی وی لهغو زرو پروژو چه ده اداره ده افغانستان پا دیر شو ولسوالیو که تری چاره نکردی شپیت فیصد بی کیفیت وی او دیر لگخت پری را غلی ده. ده افغانستان ده شفافیت ده چار طولنی چاروکی وی له اداری فساد سر ده مبارزی پا برخه که ده ولسمشر اشرف غنی احمد زی نوی کارونه ده ستایلو دی خو باید پا جدی توگه تعقیب شی. دا په داسال کې د چا عام خلک هم وای په تیر ډیر لوس کلونو کې د نړیوال ټولنې مرستې په دقیقه توګه نه دی مصرف شوی. په عین حال کې یو شمیر اقتصادي کارپوهان باور دي چې د نړیوال ټولنې مرستې په افغانستان کې په شفافه توګه لګیدلې وای دا هیواد بل اقتصادي پلوه ځان بسیا شوی وای. صفی الله ستانکزای ازادي رادیو کابل.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي
سپلیم په خو ګوره نو ته ودا احمد ګل فنکار څخه زمیدار صاحب د خپل غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې زلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي
حالات څه دي سندري ویونکي دي او کوم سیکاران دي ټول دغه مسلې ښکار دي
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره څکېږي
امارت با قاعده روان دي پای کې د موسیقۍ د لپاره بیل یو شاندار زده ان شاء الله دغه مسله به الله حل
دا ولدي سره تړلې نور موضوعات او خوږی سندري هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه او اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي
تاسو مشال ریډیو اوري د بلوچستان یا جنوبی پښتونخوا سنځاوي یو ځوان الله نور خلیجی د پښتو زینو نور ژبه په خوانه په زرګونه هغه سندره یو ځای کړی دی چې اوس په بازار کې نشته. الله نور وای د پښتو لمړنۍ سندره چې ګوهرجان ویلې و په 1915 کال کې د هند په کلکته کې ریکارډ شوی هم ورسره ده. له نوموړي سره د مشال ریډیو خبریال خدای نور ناصر خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی چې د سایره پښتون په غږ په یو پخوانی سندره پیلېږي.
د پښتو دا سندره ورسره په زرګونو نورې هغه سندرې چې په اوس وخت کې په مارکیټ کې نسته د سنځاوي یو ځوان خبریال الله نور خیلجی راټولې کړې دي چې نه یوازې د پښتو بلکې د اردو، بلوچي او فارسي ژبو هم په زرګونو پخوانی سندرې لري. الله نور خیلجی وایي له تیرو 8 کلونو راهیسې د پښتو له پخوانیو سندرو سره مینه پیدا شوې او په همدې موده کې له پېښور تر کابل او له کوټې نیولې تر لوګر ټولې پښتون میشتې سیمې لټولې او دا ورکی سندره یې راټولې کړې دي.
په دې کې پښتو سندرنسته سیاغه په فولکلور میوزیک کې دی، په اماتور کې دی، په راګونه دی. په دې کې فارسی سندرنسته، په دې کې اوس بلوچی سندرنسته، سکه مې افغاني بلوچی سندره دی، د افغانستان د ریډیو سټیشن زنه شور سوي دی، هغه بلوچی سندرن په دې کې سته. په دې کې اوس په شایي سندرنسته.
د الله نور خیلجی په خبره د پښتو د یو شمیر هغه سندرغاړو چې ډیری خلکو بیانونه هم اوریدلې نه وي د یې دریلری په سندرغاړو کې د میرمن آزادا، میرمن پروین، خانم قمرګوله، سایره پښتون، ریټا وژمه، میرمن ژیلا، دورای لوګرای، کمال لوګرای، استاد نبی ګل، استاد برېښنا، استاد عبدالجلیل ځلاند، ساربان او میرمن پښتون قمر سندرلری.
په دې خصو اکثریت د سندر لسیغه نه په مارکیټ کې ست نه په انټرنیټ باندې د سندر یوازې د کم ریډیو سټیشنانو پر شفانو کې ست. مثلا لکه کابل ریډیو دا یا د روس ریډیو دا یا د ډیلی ریډیو دا
د سنځاوي دا ځوان خبريال زیاتوي ډیرای داسې سندرې هم لري چې د لویو او پخوانیو رادیوګانو په آرشیفانو کې هم نسته او نه هم کله له کومې رادیو څخه اوریدلې. الله نور د کابل رادیو د یوې همدا سې سندرې ذکر کوي.
د کابل رادیو یو رپورت موریدل او مری کټ کړی دا رپورت نو پاغه کې دوی دا ویل دي چې د استاد اول میر اول سندره د زړګۍ می سو ټوټه ټوټه، منګۍ می سو ټوټه ټوټه له استاد سبزلی خان سره ویل ده. نو دوی په خپل رپورت کې دا ویل دي چې دا سندره له بده مرغز نوش په آرشیف کې نسته، لیکن هغه سندره ما سره پراته ده.
اس پر دتا بانی دن پما وشانی دن ساغوار یادانی دن دادا انادانی دن درزار نشا مانے کوتے درزار نشا مانے کوتے زرگنے تو توتے توتے آئے زرگے
الانور خیلجی له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل د پښتو د همدې پخوانی یو سندرو راټولونکي او مینوال یو ځیدای نه دی بلکې و داسې کسانې ملګری دي چې په درې څلور میاشتو کې له کابل چمن پښین او کوټه څخه سره راو ځای کیږي او د همدې پخوانی یو سندرو مقابله کوي چې له کوم یو سره کوم سندره ستا او کوم نسته
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجې
جمهوریت
په پاوکم 2 بجې
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجې
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجې
اتلان
په پاوکم 3 بجې
پام کوا
په پاوکم 4 بجې
د یارانو مشال
په 4:30 بجې